سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ کسمه کتر دي چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2013 کال پرتله په 2013 کال کې د پام وړ زیات شوه. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خېد طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمند مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې. د جبري ورکېدو کچا 20%، د شکنجه 15% او خپل سری او غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړ شوې. د یادول وړ ده چې مندنی خی د پخوانی حکومتي کارمندانو د غوی کورنۍ د خپل سری نیولو شکنجه وژنو جبري ورکېدو او نور غچ اخیستونکو اقداماتو اصلي هدفونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر و چاره پور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو په نښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د و چاره پور چې د پنجشنبې په ورځ په ریلیف پاڼه کې خپور شو، دا هم راغلی چې د پیښې د 5 بشري کارکوونکو د توقیف لامل شوی چې دوه ښځینه کارکوونکي هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسوهنه کړې او وزارت کړده چې د نړیوال مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده. د آسیې ودونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سبا له متحده امارات سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د پنجشنبې په د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سهشنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د اروپای ټولنې مشران نن پنجشنبه سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو د تعرفو اقتصادي ننګونې او د خپلو دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپای ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي او سیاسي اراده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برنامو څخه به خبره سرچینو ویلي ټرمپ ته د شنبې مهلت ورکړی چې له واشنګټن سره یو اټومي هوکړه وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه تاکسیس خبري اژانس په حواله پرون چهارشنبه ویلي چې ټرمپ دغه مهلت په ویلي کې ایران ته لیږلی ده. د سرچینو په حواله معلومه نه ده چې د مهلت وخت لیک له لیږلو پیل شوی او که به په دې اړه خبرو سره تړلې وي. مننه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو یي. په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوي. افغانستان کې لبی کاری څخه د خلکو شکایتونه
دلته کاروبار نسته د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولس هر څو وګرځي کار نسته.
او افغانستان د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی.
زه په دې جګر خو نه یم چې ماشومان مې راتوایي چې مورې مونږ ته کالي مورې مونږ ته داشې وخت لا مونږ ته داشې وخت لا چې ورته وګوري د خپل هغه ته چې ګوري جګر خو نه کې.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
طالبانو امریکایي وګړی جورج شیګز ګلزمن له 2 کلن باندې وروسته زندان څخه خوشی کړی. د خبر افغانستان لپاره د امریکا په خونه ځنګړی سازي زلمی خلیلزاد کړی ده. نور جی سات په دې راپور کې
زلمی خلیلزاد چې د يرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځنګړی استاسي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی نن یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جورج ګیلزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولست د ښه نیت په توګه ګیلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړي. خلیلزاد زیاته کړی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندي دي، او خلیلزاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه دی. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللی و. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړ پوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصونو او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 20مه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یوه تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیم مکنټي د طالبانو له بند خوش شول، خو په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جورج ګیلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. اوس چې ګیلزمن د طالبانو له زندان خوش شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چوي د روان کال په بروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسوونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو خوا د نښه کولو او تاوتریخوالي وپیښې ثبت کړي دي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخلې د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نښه کولو او تاوتریخوالي و پیښې ثبت کړي دي. اداري ویلي چې په دغه میاشت کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوي او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 50 په حساب کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرمو معلوماتو او لیستونو غوښتنې، د قراردادونو یا نور اړوند اسنادو لاسلیک کولو کې ځنډ، له همغږۍ پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څارنې او پوښتنې او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندویو ادارو کارکونکو هم ادعا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط دي. د مارچ په شلمه ازادي راډیو ته وویل نړیواله مرستندوی مؤسسی کارکونکو چې د هم نو غختل پر راپور کې پیژندګلی وسی د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل
نړیواله مرستې کومې دي کنه دا د دبليو پی کوم مرستې چې په مختلف دغه مرستې په ورشې مې دی او کسان چې مستحق او لایق وي او ځان ورسېږي لامل هم دا دی چې دا مرستې چې په ورشې مې دي سره او قوم او کلی باندې حساب کې راغلی چې سم شي شي دا ایتین کوم دی او کوم به سره چې کورنۍ شي دې ګټه مطلب نه لري او
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا او د بشري چارو د ادارو د کارکوونکي د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې دا ډول اداوې رد کړې وې او ویلي و چې دوی اړمنو افغانانو ته د رسېدنې په برخه کې د اړتیا په صورت کې نړیوالو ادارو ته د تسهیلاتو برابرولو کې ژمن دي. اوچا په خپل دې راپور کې دا هم ویلي چې دوی ته په 13 فبروري میاشت کې د بشري مرستو په برخه کې د مداخلو او یا پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په ټکو یې د 13 جنوري میاشتې په پرتله 50% کمښت او د 2040 کال د فبروري په پرتله بیا 45% کموالی ښیي. خو د اوچا په ټکو دا کمښت وضعیت ښه والی نه، بلکې په خبره یې د ډیریو بشري دفترونو د بندېدو له امله د راپور ورکولو کمښت ښیي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار هم اونۍ مخکې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په ځینو بشري مرستو د څارنې د بشپړ چوکاټ د نشتون له امله ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخیستې وي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې وه چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله له بشري حقوقو سرغړونې د پامړ ډېر شوې دي. نور حال پر راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناکو شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خبرولو وایي چې په افغانستان کې د سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډېر بوږنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډېر لاس لري. تا باندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، د غیر خپلې جرمي دوسیې رادرنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداري سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 مخبر سوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې سوي او جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځي او خپل سری او ناقانونه نیول هم زیات سوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندي کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې تاوتریخوالي ځینې قربانیان هم د طالبانو لخوا د شکنجه او تاوتریخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان دی ویرسنۍ کارکونکو چې ځان د دې قربانیانو لړلې بولي او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل.
په سړو اوبو به یې ننویستم، د برق شارټي به یې راکوله، ټول به یې د شنو مغان کیبلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه یې پټ وو په ډنډو او مسالهیي پایپونو به یې په پښو وهلو او په ټولو ځایونو باندې به یې وهل او ډبول راکول.
د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز چې دا هم څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې سوې ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه هغه خونه چې د څېړنو لپاره جوړه کړې ولې وینوی ډکول او وحشتناک عکسونه یې په دیوالونو راځړول چې ټول وویرېږي. د طالبانو زندان واقعا وحشتناک و. موږ چې د طالبانو له زندان نه راووتو، هغه شکنجې او ځورونې مو چې هلته لیدلې لا هم راته ځورونکي دي.
د رواداري په راپور کې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له امله چې د یاد سازمان په ټکو د تاوتریخوالي او دینی توجیه په وسیله پلي کیږي، د ښځو لپاره د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره شوي او زیاته کړې ده چې د ښځو حقونه تر بل هر وخت ډېر نقص شوي دي. وړاندې راغلي چې دغه قانون د ښځو او نجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغېزمن کړي، له زده کړو یې بې برخې، روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی او د تګ راتګ آزادي یې پرې محدودې کړي او په ټکو یې عدالت ته یې له لاسرسي هم راګرځولی دي. راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلی دي. د رواداري سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګښتونو مسأله هم یاد سوی او ویلي دي چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو بشري مرستو او ملي سرچینو ته لمساوي لاسرسي به برخي سوي او په 2023 کال کې پر مذهبي ازادي هم سيستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوي دي. هڅه موکړه د دغه راپور اړوند طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو،
خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري حقونو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي او له دې محکمې یې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اروپا ټولنې مشران به د مارچ په 21مه په بروکسل کې ټولیږي او تمه کوي چې د سرمشرې پایلې به تصویب کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران ژمنه کوي چې د اوربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیف ته د لویدیځ د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په 6مه او 21مه په بروکسل کې راټولېږي او تمه کوي چې د سرمشریزې هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوي اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سولهییزه تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي وړتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږۍ کې ژمن پاتې کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتي حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنز د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دېرش ورځو وقفي موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن به معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماتانو چې اتفاق په شرط خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر اوسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه له خبرو اترو څخه ایستل شوي دي، خو اسناد ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه به د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي په اړه څه نه دی ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنیو کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولي وو. اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د مارچ په 6مه د خوشحالۍ په نړیواله ورځ خپور شوی راغلی چې افغانستان د 137 مقام په ترلاسه کولو سره د نړۍ لیګ په وروستي ځای کې دی. نور چې ساتي په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6مه د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی افغانستان یو ځل بیا د 137 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوی هم له افغانستان وروسته د لړلیک په اخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد اعلان شوی. ورپسې دنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې، د آکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز، د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلینی راپور اداري بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی، چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که زنگ مدارس
کله چې د خوندزیو زنگ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حق نه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره وه ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسیره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خفګان اصلي لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې او بېکاري بولي. یو بل میرمن چې هغه هم موږ غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان تر خو ګوري چې هر ورځ هر لحظه دا غوږ دې چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ ته زه په دې جګر خونه ما چې ماشومان مینه توای چې مور مونږ ته کالي مور مونږ ته دا شی وخلا مونږ ته دا شی وخلا چې ته وګوري د دې خپل وخت چې ګوري چې خونه کې
موسی احمد چې د کابل ښار اوسیدون کې دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خفګان او ناهیلیو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 3 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږکال د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د مارچ 3 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا سلورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو له رغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو پرتله د نورو په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسد علالدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو پکې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پرات کې به یو خورا لوی غنه غونه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برات لل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به یو ډیر لوی غنه غونه کېدل. شهر به بند و د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به دننه شهر ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرای گانی دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی هغه پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زګړی تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فیلن موږ د اماراتو په حکومت کې یو آزادۍ نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نیو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فیلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشخی مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم، نو سرشکل لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړوي یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناځم سړی دې تنګي راځي، نو په میله مې راده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګ ټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز.